The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
وایس اف امریکا د ګورډیو د نن د شورو ورځ د کال 2013 نومبر د میاشتې ومنټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځمه او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د ناټو ستر مشر جین سټالتنبرګ ویلی افغانستان کې د سولې امکانات د نور کل پرتله زیات شوي اگر که افغانستان کې عسکرو باندې د طالبانو په حملو کې اضافه راغلي. د پښتونخوا د بنو ضلع پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه غړو په کورونو د دوی په ضد د مقدمې په بنیاد چاپی واخلي او د دوی په غیر موجودګۍ کې یې دوه کم عمر ځوانان له ځانه سره بولي. او د امریکا نیویارک ښار یو عدالت د بنگلادیش سره تعلق لرونکي تیر کال د نیویارک سبوې کې د پایپ بم پر ځای کولو باندې ترخه ګرځولې. قدرمنو اوریدونکو، په دې نمځته خبري خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه او مرکې وړاندې کوو. د امریکا زمینی انتخاباتو په هفته باندې به هم تاسو ته تازه تفصیل درکوو. مونږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د ناټو ستر مشر جینز سټالتنبرګ ویلي دي چې افغانستان کې د سولې امکانات د نور کل پرتله زیات شوي اگر که افغان عسکرو باندې د طالبانو په حملو کې اضافه راغلې ده. د ناټو ستر مشر کابل ته د سفر په وخت د افغانستان صدر اشرف غنی سره لیده کاته کړي. د صدر غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت ښاغلي سټالتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او د تشدد څخه لاس واخلي، کوم کې چې اکثره خپل افغانان هدف کیږي. د زیاته کړه چې طالبانو ته د معلوم وي چې روانه جګړه کې دوی کم هدف ته نشي رسېدې او دغه به کومه ګټه ورنه کړي. د ناټو مشر زیاته کړه چې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې خبرې پکار دي. د ویل چې ناټو اوس هم کلکه ژمنه لري چې د افغانستان سره به خپل مرسته جاري ساتي. د افغانستان صدر اشرف غنی خبري کانفرنس ته وویل امید دی چې زر به افغانستان کې د سولې خبرې شروع شي او دایمي امن ته به لار هواره شي. افغانستان طالبانو په رسمي توګه روس کې کېدونکو د سولې په خبرو کې د برخه اخستو پخلی کړی دی. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي په قطر کې د دوی د دفتر څخه به د علاقه چې استازو یو وپد په ماسکو کې کېدونکو د افغانستان په اړه خبرو کې برخه اخستو لپاره ځي. دا خبرې اترې به د راتلونکي جمعې له ورځې څخه شروع کیږي. مجاهد ویلي دي چې ناشته کې به د کومې خوا سره خبرې نه کیږي بلکې غونډه کې به په تفصیل بحث کیږي چې څه ډول په افغانستان کې امن ته لار برابر کېدی شي او د امریکا قبضه ختمېدی شي. راپورونو تر مخه افغان ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د برخه اخستو بلنه رد کړې ده او ویلي دي چې د طالبانو سره خبرې باید د افغان دولت په مشرۍ کې وشي. روس د طالبانو په ګډون دولس هیوادونو ته په دغه خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې او ویل شوي چې ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان به په دې خبرو کې ګډون کوي. د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې 13 ورځ په فرا ولایت کې افغان طالبانو تر شلو پورې عسکر په یو حمله کې وجلي او د ایران پولي تسلیمه دغه سیمه کې د عسکرو په چک پوسټه یې قبضه ترلاسه کړې ده. د افغانستان چارواکو د برید پخلی کړی او وایي چې په پښتکو سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې. د طالبانو وایان دعوا کړې ده چې تر دېرشو پورې افغان عسکر یې دغه برید کې وجلي او شل یې ژوندي نیولي دي. د پښتونخوا د بنو ضلع پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه غړو په کورونو د دوی په ضد د مقدمې په بنیاد چاپه واخلي او د دوی په غیر موجودګۍ کې دوه کم عمر ځوانان له ځانه سره بولي دي. د پښتون تحفظ مومنټ فعاله غړي سنا اعجاز نن 13 ورځ د نهې په ورځ ټولنیز رسنیو یو پیغام خپور کړی دی. ویلي دي چې پولیسو یې د دغو کسانو په کورونو چاپه واخلي. د اکتوبر په 28 نیټه تحریک په بنو ښار کې یو ستره ولسی جلسه کړې وه چې د یوې اندازې له مخه شاوخوا 20,000 کسانو پکې ګډون کړی وو. په دې جلسه کې ویناوالو له پاکستاني ریاست خپلې غوښتنې تکرار کړې وې. د بنو پولیسو د اکتوبر په 9 نیټه د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو منظور پښتون، ډاکټر سیدالم مسید، فضل ایډوکیټ، سنا اعجاز، وړانګه لونی، علي وزیر او محسن داوړ په شمول د شاوخوا 20 تنانو پر ضد مقدمه درج کړې وه او دوی د ریاست او پوز په ضد په جذباتي نارو باندې تورن کړی شوي وو. د امریکا نیویارک یو عدالت د بنگلادیش سره تعلق لرونکي تیر کال د نیویارک سبوې کې د پایپ بم پر ځای کولو باندې ترخه ګرځولې دی. 28 کلن عقاید الله ته ممکن ده د ټول عمر بند سزا واورول شي. تیر کال دسمبر په 12 نیټه شوې دغه پیښه کې درې کسان معمولي جوړ شوي وو خو د بم له کبله د ځمکې لاندې د ریل ګاډي په اډه کې زیات لوګي خواري شوي وو چې له وجې خلکو کې غټه یره خوره شوې وه. روس د امریکا لخوا په برتانیا کې خپل پخوانی جاسوس او د هغه لور ته زهر په ورکولو باندې د نوو بندیزونو سره مخ شوی دی. د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت کانګرس ته ویلي دي چې روس د نړۍ سره د ثبوت په اړه کړې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، چې ګنې د کیمیاوي او بایولوژیکي وسلو نړیوالې لوزنامې پاسداري به کوي. امریکا د اګست په میاشت کې په روس باندې بندیزونه پر ځای کړي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمرځونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو نیم ساعته خبری خپرونې ته دی وخت کې غوږ یی. یادونه درکو چې په امریکا کې زمینی انتخابات روان دي او دغه انتخاباتو پروسه په اکثره ریاستونو کې دا وخت سر ته رسیدلې ده او په ځینو ریاستونو کې دغه د ووټونو اچولو عمل لا هم روان دی. په دغه کې به کوشش کوي ډیموکراتیک پارټي چې په د نمائندګانو جرګه یا هاوس آف ریپرزینټیټیو کې د ریپبلیکنز ګوند چې کوم اکثریت دی په دغه باندې قابو راولي، او په سینټ کې هم صرف 200 ډیموکراتیک ګوند ته پکار دي چې هغوی هم هلته په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي. او دغه شانته کې د امریکا په 15 ایالتونو کې د ګورنرانو انتخابات هم په دغه مرحله کې شامل دي. په دې باندې وروستی حال به یو واری بیا تاسو ته لږ سات پسته درکو چې د دغې کومې نتیجې کوم مخې ته راځي، په دغې به هم تاسې خبرو. موږ سره اوسېږي، خو لومړی ځو د افغانستان په لوته چرته چې د ناټو ستر مشر جین سټالټنبرګ ویلي دي چې افغانستان کې د سولې امکانات نور کل پرتله زیات شوي اگر که افغان عسکرو باندې د طالبانو په حملو کې ظفر اغلي. په دې حقله نور تفصیل زموږ همکار د رشید استاد وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د ناټو مشر جین سټالټنبرګ د نهې په ورځ ویلي په افغانستان کې د امن امکان د نور کل په نسبت ډیر زیات شوی دی، باوجود د دې چې طالبانو په ورستو کې په افغان عسکرو باندې بریدونه کړي چې په لویه شمېره پکې جانی نقصان هم شوی دی. خاغلی سټالټنبرګ دغه وینا په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی سره یو ګډ خبري غونډې ته وکړه. نوموړی مني چې حالات اوس هم پیچلي دي او وای طالب او نور وسلوالې ډلې دي په دغه هیواد کې دي د خلکو وینه نه بیاوي.
I call on the Taliban and other insurgent groups to stop killing their fellow Afghans.
زه طالبانو او نور وسلوالو ته وایم چې خپل افغانان دې نه وجني. په خارونو کې ځانمرګي، بریدونو او په ځمکه کې خخ بمونو د لاسه په بدردۍ سره عام ولس مړ کیږي. طالبانو ته دې معلوم وي چې مسلسل جنگ بې مقصده دی او هیڅ نتیجه نه لري. که دوی د راتلونکي افغانستان برخه جوړېدل غواړي، نو پکار ده چې دوی خبرو ته کینی.
دغه وینا نه څو ساعته وړاندې طالب وسلوالو په فیرا ولایت کې یو لری پتی پوځي چک پوسټي باندې برید کړی. د ځای چارواکو تر مخه دغه پیخه کې 40 عسکر وجل شوي دي. اے ایف پی خبری ایجنسی د یو ځایي مشر داد الله قانې د خلیل کی تیر شپه برید کې د 40 نه زیات عسکر هم بيدرک شوي دي. طالب وسلوالو دغه برید ذمہواری په غاړه اغستې ده او ادعا کوي چې 40 پوځي عسکری وجلی او 15 نور یې تختولې دي. خاغلی سټالټنبرګ دغه خبری غونډې ته وویل ناټو به خپل ژمنه پوره کوي، د کوم تر مخه چې د غړي هیوادونو ترڅنګ د افغان ولس ژوند هم محفوظ ساتل دي.
Together we train, advise and assist the Afghan forces.
په ګډه موږ د افغان عسکرو تربیه، کومک او رهنمایي کولی شو چې دغه هیواد محفوظ کړو او راتلونکي وختونو کې دغه بیا د نړیوالو ترهګرو کور جوړ نشي.
په کال 2014 کې ناټو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات ختم کړي او د 13 کالونو د افغان پوځي عسکرو د تربیه کار کوي. د 9 هیوادونو 14,000 عسکر د ناټو په مشرۍ کې جوړ دغه تربیه او رهنمایي کې برخه اخلي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
افغانستان طالبانو په رسمي توګه روس کې کېدون کې د سولې په خبرو کې د برخه خستو په خلی کړه دی په دغه حق لباندې تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان طالبانو په رسمي توګه روس کې کېدونکي د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو پخلی کړی دی. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ویلي په قطر کې د دوی د دفتر څخه به د اعلی کچې استازو یو وفد په ماسکو کې کېدونکي د افغانستان په اړه خبرو کې د برخه اخیستو لپاره ځي. دا خبرې اترې به د راتلونکي جمعې لروځې څخه پیل سي. مجاهد ویلي دي ناسته کې به د کمی خوا سره خبرې نه کیږي بلکې غونډه کې به په تفصیل بحث کیږي چې څه ډول په افغانستان کې امن ته لاره برابره کړي او امریکا قبضه ختم کړي. روس د طالبانو په ګډون د دولس هیوادونو ته په دغه خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده او ویل سوي دي چې ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان به په خبرو کې ګډون کوي. د راپور تر مخه د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دې بلنه رد کړې ده او ویلي دي د طالبانو سره خبرې باید د افغان دولت په مشرۍ کې وسی. روس چې افغانستان په دغه سي کولو ناخوشي څرګنده کړې ده او دا ناسته چې د امریکا د طالبانو سره د سولې خبرې پچلې کولې سي ماسکو د غونډې کولو پریکړه کړې ده. روس د سپتمبر په میاشت کې هم په ماسکو کې دغه ډول یو غونډه را جوړه کړې وه او په دغه ناسته کې افغانستان او امریکا د ګډون ځای انکار کړی او بیا دا یاد غونډه ځنډول شوې وه. ول سوي دي طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس ستانګزي په مشرۍ به د طالبانو 15 کسي زپلاوي د ماسکو په وسنۍ خبرو کې ګډون وکړي. رويټرز خبري ادارې د یو طالب مشر لکاوله ویل دي چې ځینې طالب مشرانو به په دې غونډه کې په ګډون خوشي څرګنده کړي او ځینو پرې تحفظات وړاندې کړي دي. په راپور کې ویل سوي دي که څه هم افغان دولت د ماسکو په خبرو کې ګډون نه کوي خو د سولې د عالي شورا په اړوند ویل سوي چې په دغو خبرو کې به برخه واخلي. روس دوه ورځې وړاندې هم ویلي وو د افغانستان صدر اشرف غني به په ماسکو کې د سولې خبرو ته د مشرانو سیاستوالو یو پلاوی ولیږي. روس د بهرنیو چارو وزارت خالی یا شنبه په ورځ ویلي وو د سولې خبرې د رواني میاشت په نهمه نیټه ټاکل سوي چې په کې به د طالبانو پلاوی هم ګډون کوي. امریکایي چارواکي وایي امریکا غني باید ټول هیوادونه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي. روس کې د سولې راتلونکي خبرې هم په داسې حال کې ټاکل شوې دي چې تیر میاشت په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالب مشرانو سره لیدلی وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ګرانو خدای مردون کوم سم سازی پام را ګرځو مطبوعاتي کتنې ته. دغه مطبوعاتي کتنې زمونږ همکار مختار خلیل سیف تیار کړی.
د اتوار په ورځ به یو شمیر عالمی مشران په پیرس کې غونډیږي او د لومبي عالمی جنگ د ختمېدو د سلو کالو پوره کېدو دستوره به نمانځي. لومبي جنگ عظیم په کال 1914 کې انخته وو او په کال 1919 کې ختم شوی وو. په دې عالمی جنگ کې په لکونو خلک مړ شوي او جوبل شوي وو. دغه شان پکې په لکونو خزي کونډې شوي او ماشومان یتیمانان شول. په دې جنگ کې شپږ لوی ملکونه او یو څو نو آبادیاتي طاقتونه د جنگ فریق وو. په دوی کې برتانیا، فرانس، جرمني، روس، سلطنتي عثمانیه، هنګري او آسترالیا شامل وو. روس ته په دې جنگ کې 12 ملکونه راخ کلی شول چې مقصد یې د دې جنگ ختمول وو. په دې کې ایتلی په کال 1915 کې او امریکا په کال 1919 کې شامل شوي وو. د وړمبي عالمی جنگ له سببه په دنیا کې نوې ټکنالوژي خوره شوه. کمیونیزم سر راپورته کو. د زهرجن ګیس په لویه پیمانه استعمال ښکاره شو او د یورپ نوې نقشه جوړه شوه. دا عالمی جنگ د کال 1913 په 11 نومبر د یوې ډزبندۍ په نتیجه کې ختم شو چې پر روان اتوار به سل کال وشي. ورستو په کال 1920 کې د فرانس په ورسیلز خار کې د یوې لوزنامی تر مخې دا جنگ په مکمله توګه ختم شو. اگر که د رومبی جنگ عظیم د ختمېدو دستوري به په لندن او پیرس کې هم کیږي، خو په جرمنی کې په دې لړ کې د سلوی دستوري بندوبست نه دی شوی. حالانکه په جنگ عظیم اول کې د جرمنی په لکونو خلک مړه او جوبل شوي وو. په دغه ورځ به د جرمنی چانسلر انجلا میرکل په فرانس کې او د جرمنی صدر فرانک والټر سټین میئر به لندن کې وي. د امریکی د میساچوسټس ریاست په کیمبرج کې ایم آئی ٹی یونیورسٹی کی دا پولیٹیکل سائنس پروفیسر سٹیفن وان ایواڑا دا رومبی عالمی جنگ دا ختمیدو دا سلو کالو دا پورا کیدو پا موقع دا وائس آف امریکا وکٹر بیٹی تویلی دی چی دا یورپ پا خورا پا کال 1915 سلوی ختم کی دا دی دوارو عالمی جنگونو ختمیدل بیخی یو موجزه دا. د زیاته که چرومبی جنگ عظیم د یوې درنې تیږې په مثالو چې د غره د سوکې نه راخطا شي او د غره لویه برخه ځان سره ونړی. همدغه شان دې جنگ او د ورسیلز لوزنامې جرمنیان په سختو کې پرېښودل او د جرمنیانو د زړونو دا تاو د دویم عالمی جنگ په صورت کې رادوسار شو. سٹیفن نوروی کڑمبے عالمی جنگ نوے شوے نو نخو با ہٹلر را پیدا شوے وے نبا دویم عالمی جنگ شوے وے او نبا دا یہودیانو پلویا کچا نسل کشی شوے وے.
دا دا وی او اے دیوا خبرونا دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او پا سوشل میڈیا هم کتلے او اوریدلے شئی. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر چین ته د سفر ورستو مطبوعاتو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې پاکستان اوس د خپل د قرضو چې کوم اقساط دي اقستونه دي د هغې د واپسۍ کومه مسله وه تقریبا د هغې نه وتلې ده. په دغې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار اربا محمود علي خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر تیره میاشت د نړیوال مالیاتي پنډ یا IMF نه د قرضو اخستلو اعلان کړی و. خو تیره ورځ یې ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د سعودي عرب نه د 6 بلیون ډالرو د پیکج ترلاسه کولو او د چین لخوا د مرستو د ژمنو له وجې د قرضو قسطونو د واپس کولو لپاره په بارنې کرنسۍ کې د 12 بلیون ډالرو کمی به پوره شي. فوری طور پر پاکستان د قسطونو واپس کولو کړکیچ ختم شوی دی. زه تاسو ته په اعتماد سره ویلی شم چې د قرضو د قسطونو د واپس کولو کړکیچ نور نه دی پاتې. خو نوموړي په دې مهال د IMF ذکر ونه کړو. د اسد عمر د خبرونه دا واضح نه شو چې ګنې پاکستان ته نور د IMF ضرورت نشته یا اوس به د IMF نه لږ قرض اخلي. نن په اسلام آباد کې د IMF سره د پاکستان د چارواکو شاوخوا تر 2 هفتو پورې جاری خبرې پیل کېدلې. پاکستان تیره میاشت ویلي وو چې سعودي عربستان د پاکستان مرکزی بینک ته د بارنې کرنسۍ د مرستې لپاره 3 بلیون ډالر ورکړي دي او د 3 بلیون ډالرو تیل یې ورله په نیټه ورکړي دي. دا خبره د هغې وروسته اعلان شوې وه کله چې عمران خان په ریاض کې د سرمایه‌کارۍ غونډه کې برخه اخیستې وه. په ترکیه کې د سعودي عربستان په سفارتخانه کې د سعودي عرب د خبريال د وژنې له وجې ډیرو سرمایه‌کارو په دغه غونډه کې د برخې اخیستلو نه بایکاټ کړی وو. د سعودي عرب د سفر وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې دوی ته د بارنې کرنسۍ ډیر ضرورت دی ځکه چې د بارنې کرنسي ذخیره د 8 بلیون ډالرو نه هم کم شوې و. عمران خان ویلی و چې پاکستان سره د قرضو واپس کولو لپاره هم پیسې نشته. مونږ سره دومره ډالر یعنی پیسې نشته چې د قرضونو قسطونه ورکړو، ځکه نن مونږ ته قرض پکار دی. مونږ ته قرض پکار دی چې د قرضونو قسطونه ورکړو او د بهر نه شیان پرې واخلو. د پاکستان مالیاتي خساره د جون په میاشت کې ختم شوی مالی کال کې 3.5% زیاته شوې وه، یعنی دا 3 بلیون ډالرو ته رسیدلې وه. وزیر اعظم عمران خان چین کې د چارواکو سره په مالی مرستو ترلاسه کولو خبرې کړې دي، خو بیجنګ ویلي دي چې مرستو ته تیار دی، خو په دې باندې د نورو تفصیلي خبرو اترو ضرورت دی. د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر ویلي دي چې د چین لخوا د مالی مرستو په حق لورته په علاقه چ باور ورکړل شوی دی او اوس یوازې د مالی مرستو په تفصیل خبرې پاتې دي. د خزانه د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د پاکستان د مرکزی بانک د گورنر په ګډون د ملک د اقتصادیاتو، منصوبه بندۍ، خارجه چارو او پرمختیا چارواکي به د چین سفر کوي. د خزانه وزیر اسد عمر ویلي دي چې د مرکزی بانک گورنر به د بارنې کرنسي ذخیره سیوا کولو لپاره په فوري مرسته ترلاسه کولو خبره کوي. د پاکستان دان ورسپانه د هغلی اسد عمر لخلی لیکي چې نوموړي خبري غونډه ته ویلي دي چې دوی به د پاکستان اقتصاد ښه کولو لپاره په سمدستي توګه خپل برآمدات سیوا کوي. د پاکستان مطبوعات لیکي چې د ملک تجارتي خساره په نړیوال کچ ډیره لوړه ګڼل کیږي او زیاتوي پاکستان چې کوم مالونه بهر ملکونو ته لیږي په نړیواله منډه کې د هغې ګټه ډیره کموي. د پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو پروفیسر زلاکت خان وایي برآمدات سیوا کولو لپاره به پاکستان ته د ګاونډیانو سره ښه اقتصادي روابط ساتل وي.
هر هغه چې غواړي چې زما په ملک کې سرمایه کاری وشي، دا پکار دی چې دغه خپل همسایه ممالک چې دي هغه سره د هغې تعلق ښه وي. خو چونکې دواړو ملکونو سره زموږ سیاسي تعلقات چې دي نو هغه ښه نه دي، نو دې لپاره زموږ تجارتي یا زموږ اقتصادي تعلقات چې دي نو هم افغانستان سره په خرابېدو یا په کمېدو راغلي دي او دغسې انډیا سره.
پاکستان د کال 1918 هڅه د IMF نه 12 واره د مالی مرستو پیکیج اخستی دي او دا ځل به د 13 ځل شي چې IMF ته د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره ورزي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې هڅه کوي د ملګرو ملکونو نه مالی مرستې ترلاسه کړي او کچره IMF ته ورزي هم نو هغه به ډیر لږ قرض وي. سلون کوي د ملګری ملکونو نه مرستې ترلاسه کولو سره به د پاکستان حکومت لپاره اسانه شي چې د IMF سره خبرې اترې وکړي. وړاندې د پاکستان مطبوعاتو ویلي وو چې IMF غواړي پاکستان د قرض اخستلو نه وړاندې د چین سره د شوو مالی لوازنامو تفصیل د دوی سره شریک کړي. د پاکستان چارواکي د IMF لخوا د سختو شرایطو په وجه د دوی نه د قرض ترلاسه کولو نه ډډه کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ګران خدای مردونکو، دا وخت د امریکا انتخابات، زمینی انتخابات، هغه د کانګرس او د سینټ لپاره. بخنه غواړم د هاوس آر ریپرزینټیټیو او د سینټ لپاره چې شریکو ته کانګرس ویل کیږي، دغه انتخابات روان دي په 15 د سینټ څوکو باندې او دغه شانته کې د کانګرس. بخنه غواړم د هاوس آف ریپرزینټیټیو هم په هاوس آف ریپرزینټیټیو کې د ډیموکراتیک ګوند لپاره دا وخت صرف 2100 پاتې دي چې هغه دغه ترلاسه کړي، نو اکثریت به ترلاسه کې. دغه شانته کې دا وخت چې کوم واکمنه ګوند د ریپبلیکن د دینه بددي اکثریت په دغه کې زیات شو، په سینټ کې دي ته صرف 200 پاتې دي. دا وخت کې د اوټونو شمیره روانه ده، د اوټونو د اچولو یا د کوم عمل دی هغه سر ته رسیدلی دی. او دغه د امریکا د زمینی انتخاباتو حال اوس راځو. د دلته کې د امریکا په ورجینیا ایالت کې په مناسس ښار کې د احمدي فرقې سره تعلق لرونکو اقلیتي چې پاکستان کې اقلیت دی، دغه خلکو دلته کې د یو لوی جماعت پرانستې مراسم ترسره کړي د خالی په ورځ باندې. یو دغه مراسمو چې کوم پروګرام شو دغه ته زمونږ همکار وکیل خان هم ورغلو یو راپور تیر کړی دی او د دوی ساسي پام راګرځو.
دا د امریکا ورجینیا ریاست په مناسس ښار کې د احمدی مسلمانانو یو جماعت دی. د دې جماعت پرانستل لپاره د احمدیانو په وینا د هغوی خلیفہ مرزا مسرور احمد د لندن څخه راغلی. په دغه موقع نوموړي ناستو میلمنو ته خپله وینا کې د هغوی مننه وکړه او وی ویل که څه هم زیاتره میلمانه مسلمانان نه دي، خو په دې د سوره کې د هغوی لخوا برخه اغستل د دې خبرې ثبوت ورکوي چې دوی په خپلو زړونو کې د نورو مذهبونو لپاره څومره ځای لري. نوموړي زیاته کړه چې په موجوده وخت کې اسلام او مسلمانان په میډیا کې په بدل شکل باندې ښودل کیږي. دی وایي چې د مسلمانانو په حیث زموږ یقین دی چې ټول انسانان برابر دي، او دا چې اسلام په یو وخت کې هم د ترهګرۍ یا توندلاریتوب مرسته نه ده کړې او نه یې د تشدد حوصله افزایي کړې. نوموړی وایي چې کله هم یو مسلمان تن د ترهګرۍ پیښه کې لاس لري نو هغه تن د اسلام پر ضد کار کوي، ځکه چې دغه رقم ګامونه د اسلام د ښودنې پر ضد دی. احمدیانو د دې تنظیم امریکا لپاره کامی مرستیال صدر ډاکټر نسیم رحمت الله دیوی سره په خبرو کې د دې غونډې په اړه وویل چې د دې غونډې لوی مقصد یا هدف د ورجینیا په مناسس ښار کې د جماعت پرانست ده. نوموړي وویل چې کومه خبره دا دستوره نور هم مهمه کوي، هغه دا چې مرزا مسرور احمد د دې جماعت د پرانستې لپاره راغلی. په موجوده وخت کې د مذهبي ورورولۍ د مهمتیا په اړه کله چې ډیبا ریډیو د ډاکټر نسیم څخه وپوښتل نو نوموړي په خپل ځواب کې څه داسې وویل: دی وایي چې احمدی ټولنه هغه ټولنه ده چې د مذهبونو ترمنځ یې خبرو اترو پیل کړي. د کال 1930 او 1940 په لومړني کالونو کې د دوی دویم خلیفہ دغه خبرو اترو پیل کړي. دی وایي چې موږ هر یوه یا دوو نه پس خپل جماعت ته گاونډیان راولو چې پکې د نورو مذهبونو مشران هم شامل وي. اغلی نسیم په پاکستان کې د اقلیتونو خراب حالت او ژوند په اړه ډیبا ریډیو ته وویل چې اقلیتونه د لومړی ورځې څخه په پاکستان کې ډیر خراب ژوند کوي.
پاکستان هیز لاز دیٹ ڈو ناٹ فیسیلیټیټ فریډم.
دی وایي چې پاکستان داسې قانون لري چې پکې د مذهب او خبرو کولو ازادي نشته ده. دی وایي چې دغه وجه ده چې په پاکستان کې احمدیان خپل مذهبي هلې ځلې نشي کولی، تر دې چې خلک ته یو رقم کرکه کوي، احمدیانو سره څوک لاس هم نه ملاوهي، او تر دې چې د ووټ اچولو حق هم ورته نه دی ورکړی شوی. په ورجینیا ایالت کې د دې جماعت پرانستې لپاره ځایي سیاستدانان، چارواکي، عام خلک، کاروباریان هم راغلي وو. په دغه میلمنو کې یوه میلمنه جیکلین سمیت چې د مناسس ښار اوسیدونکې ده وای چې دوی د احمدیانو د خلیفہ د لیدل لپاره راغلي. نوموړي وای چې ورته د احمدی ټولنې په اړه ډېر څه معلومات نشته، نو دغه وجه ده چې دلته راغلي نور معلومات هم ترلاسه کړي. د زیاته کړه چې څومره دا خبر ده هغوی د امن لپاره هلې ځلې کوي، د کمی چې په موجوده وخت کې ډېر ضرورت دی، او دا رقم غونډې د امن په راوستلو کې یو مهم رول لوبولی شي.
I think that's a wonderful thing. It's the best way to promote.
دا وای چې دا یو خموکدا چې موږ د یو بل سره ملو شو، یو بل پیژنو. نو موږ وای چې سمره دوی د یو بل سره خبرې اترې کوي، یو بل سره ویني، ملاقاتونه کوي، نو ترمنځ به اختلافات او مشکلات ختميږي. احمدیان چې په پاکستان کې د آئین تر مخه غیر مسلمه ګرځول شوی، خو ډاکټر نسیم وایي چې د دوی ټولنه په امریکا کې 60,000، پاکستان کې نږدې 6 میلیونه، او په ګرد نړۍ کې د 1.8 میلیونه نه زیات غړي لري.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ: فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.